السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2022 کال د جولای 14 نیټه ده. ولی ها میرزا دمو د مشال ریډیو د سهار 10 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو سره سره هفتوار پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث لرو. حول د دې سات تازه خبرونه. ټټور اول پاموکړه د خبرونو سټکو ته. په بلوچستان کې پرون په دوه جدا جدا پیښو کې 12 فوجیان وژل شوې دي. په کورمه کې د ځمکې په سر تر نښتو وروسته د قبیلو ترمنځ اوربند اعلان شوی او د یوکرین ولسمشر وایي د نیټو سرمشیزه کې هغه شکونه لرې شول چې آیا هیواد به د نیټو د ائتلاف برخه وي که څنګه. تفصیل: د بلوچستان په پښتون میشته سیمه ژوب کې پر چاونې حمله کې نه پوځیان او 15 مشکوک وسوال وژل شوی دي. د پاکستان د پوځ عامه اړیکو ادارې نن په یو بیان کې ویل چې د جولای په 12 سهار وختي د ژوب په چاونې وسوال ورغلل او د امنیتي سرتیرو سره د ډزو درنه تبادله وشوه. مخکې پوځ ویلو چې په نښته کې درې وسوال او څلور پوځیان ووژل شول او 15 نور پوځیان زخمیان شو. ایس پی آر په بیان کې ویلو چې د نورو دوو مشکوکو وسوالو د نیولو لپاره د تصفیه عملیات روان دي. روسي په بیان کې ویل چې ټول 15 وسلوالي وژلي او کاروایی پای ته رسیدلې. پوځ ویلي چې د زخمي شو 15 پوځیانو طبي حالت سخت چې وروسته هغوی هم ساه ورکړه. په دې سره په پیښه کې د وژل شو پوځیانو شمیر 9 ته ورسید. د حملې ذمهواري د تحریک جهاد پاکستان په نوم وسلوالې ډلې منلې. بلخوا د پاکستان پوځ د بلوچستان د ډیره بوکټي په سوی کې د وسلوالو خلاف د کاروایی په وخت د دوو مشکوکو وسلوالو د وژلو ادعا کړې. د پوځ عامه اړیکو ادارې پرون په خبر پاڼه کې ویل چې په سوی ضلعه کې د وسلوالو امنیتي سرتیرو ترمنځ د ډزو په درنه تبادله کې درې پوځیان هم وژل شوي دي. پوځنی دی ویلي چې دا مشکوک وسلوال څوک وو. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د قبیلو ترمنځ ځمکې په سر تر نښتو وروسته هلته اوربند اعلان شوی دی. د برکورمې مرستیال کمشنر حفیظ الله پرون ناوخته مشال ریډیو ته ویل چې د حکومتي جرګې په منځګړتوب د تیږې په اړه خبرې اترې کامیاب شوې او تر 150 زیاتې مورچې پوځ او اف سي ځواکونو ته حواله شوي دي. د کواټ انتظامی مشر ډاکټر عظمت وزیر چې د قبیلو سره د خبرو اترو لپاره د 10 کسیزه جرګې مشر هم دی مشال ریډیو ته ویل
پیوار بری منگل بالی شیلو کے سینٹرل کورم کے پہاڑوں کے پچھو بشارا کے ڈیٹول ایریاز کے الحمد للہ منگا مورچے حوالہ کرے کمپلین جرگا راغل ہے کنا تب فائنل ٹاکس ہو سارا کہی کنا تک پیس مو ریسٹور شو.
دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 10 د بشاري او ډنډرو قبیلو ترمنځ ځمکه په سر لانجه پیل شوه چې نښتی د کورمې نورو سیمو ته هم وغځېدې. وروسته د پیواړو تری منګلو ترمنځ سم نښتو زور نیولو چې پکې دواړو خواو ته مرګ ژوبله واورېده. د ضلعي انتظامیې شمېرې ښایي چې په نښتو کې شاوخوا 10 کسان وژل شول او تر 100 زیات ژوبل شول. نړیوالې مالیاتی ادارې پاکستان ته د 3 ارب ډالرو قرضې د ورکولو منظوري ورکړې ده. دا پریکړه پرون په واشنگټن کې د ایم ایف د اجرائیه بورډ په غونډه کې وشوه. نړیوالې ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ایم ایف اجرائیه بورډ له پاکستان سره د 3 ارب ډالرو 9 میاشتنی سټینډ بای معاهده کړې. ادارې ویلي د پریکړې وروسته به نړیواله اداره په سمدستي توګه پاکستان ته 1.2 ارب ډالر ورکړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي باقي پاتې پیسې به د تړون د مودې سره سم ورکول کېږي چې 2 ځلې د 3 میاشتو د بیا کتنې سره به مشروط وي. وزیر اعظم شهباز شریف د جولای په 12 په ټویټر لیکلی د ایم ایف د بورډ لخوا پاکستان ته د 3 ارب ډالرو سټینډ بای معاهده د هیواد اقتصادي ثبات ترلاسه کولو په کوششونو کې یو لوی ګام دی. دا په داسې حال کې ده چې متحده عرب امارات هم پرون پاکستان ته 1 ارب ډالره قرضه ورکړي. تر هغې یو ورځ مخکې سعودي هم پاکستان ته 2 ارب ډالره ورکړي وو. د پاکستان د موسمیاتو محکمې په هیواد کې د نورو بارانونو اټکل کړی دی. د موسمیاتو محکمې پر د جولای په 11 په خبر پاڼه کې ویل چې د جولای 12 څخه تر 18 بعد د بارانونو نوې لړۍ پیل شي. محکمې په بیان کې د سیلابونو او د ځمکې د خوایدو د پیښو اټکل کړی دی. د موسمیاتو محکمې ویلي چې د جولای 12 څخه له بحیره عرب نه هواګانې د هیواد منځنۍ او بره سیمو کې ورداخليږي چې امکان دی د جولای په 14 پکې توندي راشي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې تیز بارانونه ښایي په خاري سیمو سیمو لکه اسلام آباد، پنډه، پېښور، ګوجاواله او لاهور کې د سیلابي اوبو شکل اختیار کړي. ادارې په مری، ګلیاتو، کشمیر، ګلګت بلتستان او د خیبر پښتونخوا په غرییزو سیمو کې د ځمکې د خوایدو د پېښو اټکل کړی دی. محکمې په دې صورتحال کې اړوندو ادارو ته د محتاط او خبردار اوسېدو وړاندیز کړی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د جون 15 راهیسې د پشکال بارانونو لړۍ روانه ده. په عین حال کې د پاکستان قدرتي آفتونو په وخت انتظام ادارې د ورښتونو له امله د پښتونخوا، پنجاب او بلوچستان په مختلفو سیمو کې یو شمېر کسانو د مرګ ژوبلې رپورټونه هم ورکړي دي. او د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویل هیواد یې ټول شکونه او شبهات لري کړل چې آیا یوکرین به د اتحادیې یعنی د نیټو اتحادیې برخه وي که څنګه. نوموړي د لیتوینیا په مرکزي ښار ویلنیس کې د نیټو سرمشیزې په پای کې د هغو امنیتي ضمانتونو هرکلی وکړ چې د نړۍ اووه سترو صنعتي هیوادونو یې وړاندیز کړی. هغه وویل چې تر دې مخکې کله هم یوکرین د نیټو د غړیتوب په لار کې داسې امنیتي بنیاد نه لرلو. د جی اووه هیوادونو پرون یو نړیوال چوکاټ اعلان کړ چې د یوکرین لپاره د اوږدې مودې امنیت ضمانت ته لاره هواروي. سو هغه هیواد د روس په وړاندې خپله قوي دفاع وکړل شي او په راتلونکي کې د ماسکو د جارحیت مخه ونیسي. دا د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. د پاکستان پوځ وایي چې پرون د بلوچستان په ژوب کې پر پوځي چاونه وسلواله حمله پای ته رسیدلې چې پکې 9 پوځیان او 15 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د پوځ عامه اړیکو ادارې په خبر پاڼه کې د برید په اړه معلومات ورکړي. د حملې ذمواري طریقې جهاد پاکستان په نوم وسلوالې ډلې منلې ده. پوځ هم پرون په یو بل خبر پاڼه کې د ډیره بوکټي په سوی سیمه کې د دوو مشکوکو وسلوالو د وژلو ادعا کړې. پوځ په ډزو کې د دریو پوځیانو د وژل کېدو خبر هم ورکړې دي. د دواړو پیښو تفصیل په دې رپورټ کې. د بلوچستان په ژوب کې پر چاونې د جولای 12 په وسلواله حمله کې 9 پوځیان او 15 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې د جولای په 14 وختي په یو خبر پاڼه کې ویل چې د جولای په 12 شپې مهال وسلوال په ژوب کې په پوځي چاونې ورغلل. پوځ ویلي چې د وسلوالو خلاف په کاروایی کې 3 وسلوالو وژل شول او د پاتې نورو دوو خلاف یې کاروایی روانه وه. پوځ په بیان کې ویل چې د وسلوالو خلاف د عملیاتو پر مهال 4 پوځیان ووژل شول او 15 نور زخمیان شول. خورسته زخمی شو سرتیرو چې حالت یې ښه نه و ساور کړه. په دې سره د وژل شو پوځیانو شمیر نه هوته ورسید. روسته پوځ ویل چې نور دوه مشکوک وسلوالې هم وژل چې ورسره هغه عملیات پای ته ورسېدل. وړاندې د ژوب انتظامی مشر عظیم خان کاکړ د جولای په 12 مشال ریډیو ته ویلو چې وسلوالو د شپې ناوخته 2 بجې په چاونې برید وکړ چې تر هغې وروسته امنیتي سرتیرو جوابي کاروایی وکړه او تر ډېره وخته ډزې روانې وې. په دغه پیښه کې یوه میرمن چې په یو مسافر وړونکي بس کې وه ووژل شوه. دغه راز په بس کې موجود دوه نور ملکي وګړي هم ژوبل شول چې کله هغه بس تر ډزو لاندې راغی. یو بل 14 کلن ماشوم په کاکر ټاون کې په مارټر ګولۍ زخمی شو. د پوځ تر بیان مخکې په سیمه کې استخباراتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلو چې له 1500 څخه تر 800 پورې وسلوالو پر چاونې برید وکړ. د دوی په خبره وسلوالو د پوځیانو وردی یا جامې اخوستې وې. د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې کمې پیژندل شوې وسلوالې ډلې د حملې ذمواري منلې ده. دا د تحریک طالبان پاکستان یو زمینی ډله ګڼل کیږي. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بسنجو د ژوب د پیښې غندنه کړې ده. د یو بل خبر له مخه په همدغه ورځ یعنی د جولای په 12 نیټه د پاکستان پوځ د ډیره بوکټي په سوی سیمه کې د وسلوالو سره د نښتې خبر ورکړي. ایس پی آر په بیان کې ویل چې په سوی کې د وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې 3 پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. پوځ د دوو مشکوکو وسلوالو د وژلو ادعا هم کړې خو دا یې نه دي ویلي چې دا وسلوال څوک وو. تر اوسه د حملې ذمواري چا نه ده منلې. دا په داسې حال کې ده چې په بلوچستان کې په داروستو کې په پولیسو او امنیتي سرتیرو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. په پرونو جدا جدا پیښو کې په یوه ورځ کې 12 پاکستانی پوځیان ووژل شول. مخکې د جولای په 2 د بلوچستان په شیرانی ضلع کې وسلوالو پر یوې پوستې برید کړو چې پکې 3 پولیس او د سرحدي ځواک یو سرتیری ووژل شول. د حملې ذمواري طریقې طالبان پاکستان منلې وه. تر هغې وروسته د شیرانی اوسېدونکي 3 مړي ژوب ته ولېږدول او هلته احتجاجي پرلت ووهلو. هغوی وایي حکومت یې پر پوستې د برید پلټنو په اړه عدالتي کمیشن جوړ کړي. د بلوچستان حکومتي چارواکو له پرلتوالو سره مذاکراتو ته دوام ورکړي او هیله یې څرګنده کړې چې د پرلت له مشرانو سره به یوې نتیجې ته ورسیږي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال تر رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په 15 بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ ته خیبر پختونخوا په کورم کې د زمکو په سر تر نخته وروسته د قبیلو ترمنځ تیګه کې خدل شو. د سیمه تنظیمي مشر حفیظ الله مشال ریډیو ته ویل چې په سیمه کې مورچه پوز او اف سی تاسو پرل شوی او د فریقانو ترمنځ حکومت په منځګړتوب د مذاکرات وروسته په سیمه کې اور بند شوی دی. لا په داسې حال کې چې د جولای و میراهي سي په کورم کې د دوو قبیلو ډنډرو او بشری ترمنځ د مزمکه په سر لانجه پیل شو چې اهلتا نخته نور سیمو او قبیلو ته مغزیدي ځای اوسیدونکي اوربند ته خوشاله دي خو وايي پکار ده دائم د مسلې دائمي حل راوستل شي. د مشال ریډیو خبريال ممتاز بنگش له معلوماتو سره.
د خیبر پختونخوا قبیلی ضلع کورم کې د جرګې نوروسته دواړه قبیلو ترمنځ اوربند اعلان شوی. ضلع انتظامیه وایي د دیرشو نه زیاتې مورچې د پوز او اف سي سرتیرو ته ورسپارلې. د بره کورمې مرستیال کمشنر حفیظ الله د جولای په 12مه یو لیکلي پیغام کې مشال ریډیو ته ویلي چې د قبیلو ترمنځ ډزې مزدیګر 15 بجې ودرېدلې. د کوهاټ انتظامی مشر ډاکټر عظمت وزیر چې د دیرش کسیزه جرګې مشري هم کوي د جولای په 12مه مشال ریډیو ته ویلي دوی په سیمه کې امنیت لپاره بره مندل د دواړو قبیلو خلکو مرشي خلی کړي او نن به جرګه د قبیلو ترمنځ مستقل امنیت لپاره په بقایده توګه خبرې پیلوي.
په پیوار تری منګل بالیشیلو کې سنټرل کورم کې پاړو کې کچھ بشارا کې د ټول ایریاز کې الحمدلله موږ مرشي حواله کړې. مقصد الحمد للہ کامیاب شو.
د پړچینا روسی دن کی او مخکخ اتولا په اوربن خوشالی ښکاره کړي او ویلي دي چې د جرګي هڅه د ستاینې وړ دي. خو د په خبره سیمه کې مستقل امنیت لپاره باید چې انتظامیه دي زیل د وسلې نه پاک کړي.
د شي پر د سیول ایمل په کور دی صدا ګورنمنت کوي شي د کله ګورنمنت سټیک هولډرز په بند کی سټیک هولډرز دی مشران دي چې دوی په بند کی خپل خپل علاقو باندې همداسي د کوم مهدی دي صدا امپلیمنت شي او د لارډ سپیکر او د ملا ممبر محراب دا کنټرول شي او سوشل میډیا کنټرول شي. او درېمه خبره دا ده چې کورمیشن سي کې د ټول هیوی امونیشن دی ټول اسلحه پرته دی اسلحه ټولول ډېر امپورټنت دی.
د جرګي یو غړي ملک جواد علي مشال ډیو ته ویلي د زمکو شخړې د سیمې امنیت خرابولو سبب ګرځي. باید چې حکومت د زمکو لپاره په جوړ کړی شوی کمیشن ټینګار وکړي چې هغه د خپل کار زر تر زره سرته ورسوي.
د ټول جنفې کې واحد کورمیشن کې ګنا هغه کاغذات یې ولم لري هغه رېمي ریکارډ هم لري هغه مثل جات هم لري هغه لري لکه څنګه پنجاب کې او انتقال دی د زمکو پته یې چیرې د زمکو د پلانکی دی هغه دی د کورمی جنسیم دی. د قسمتي مو مودا وته وي چې کمیشن نو کله ته کمیشن شروع دی کومي مودا چې د کومي د شملات کومي راځي تنازي دی کنه په کار کمیشن څو هزار کا حلقوي شي د حلقي
د جولای په ومه نو وخت د بشیرو او ډنډر کبیلو ترمنځ د زمکې په سر د دزو نورسته نخته د سیمې نورو برخو ته هم غزيدلې وي. د انتظامی تر مخه نخته کې لک تر لګه لسته نمړه او د سلو زیات پکې جوبل شوی ول. کله چې دواړو قبیلو د زئی جرګو خبره ونه منله نو د هنګو او رګزو او د کوارد د سونی او شیاګانو مشرانو دیش کسیزه جرګه کور می ته ورغله چې مشری د کوارد انتظامی مشر ډاکټر عظمت وزیر کوي. بلخو حکومت په سیمه کې امنیت پر ځای کولو لپاره د جولای په 11مه د پوز او د اف سی سرتیری وربللی ول. په اړه د کورونو چارو صوبایي محکمې دا هم ویلی ول چې تر مستقل امن راتلو به دا سرتیری په سیمه کې موجود وي. دا په داسې حال کې چې د می په سلورمه د بره کورمې په شلوزان سړک نه معلومه کسانو په یو گاډي برید وکړ چې شریف نومي یو تن پکې ووژل شو. پترس کې پاریدلی کسان د تیری منګل په یو سرکري خونځي وردخل شول او د استادانو په شمولي شپږ تنه ووژل. د پیښې نه وروسته دواړو قبیلو ترمنځ وخت تر وخت د خطو سلسله روانه ده چې اوس د بشیرو ډنډر بلشخیل سرسورنګ خارګلی میروکچ مقبل او ځینې نورو سیمو ته هم غزیدلې. ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهاټ.
مشال ریډیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال ریډیو ټکی کام او د مشال ریډیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي د موجوده اتحادیه حکومت موده به د اګست په 14 سرته ورسیږي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې دستوري ته په وینا کې ویل چې فیصله به د پاکستان الیکشن کمیشن کوي چې راتلونکي انتخابات کله کیږي. تر دې وړاندې وفاقي وزیر رانا ثناءالله ویلي چې د اسمبلیانو آئینی موده د اګست په 14 ختمیږي. نوموړي ویلي امکان دی چې د بلوچستان او سند اسمبلیانې د اګست په 14 د خپل وخت نه مخکې تحلیل کړي شي، سو انتخاباتي کمیشن او نگران حکومتونو ته د نوو انتخاباتو د نیټې اعلانولو لپاره د دوو میاشتو پر ځای د دریو میاشتو وخت میلاو شي. یاد دی وی چې د پنجاب او خیبر پختونخوا سیملیان ورله مخه تحلیل شوي او هلته نگران حکومتونه چارې چلوي. دا چې کارپوهان د راتلونکو انتخاباتو په اړه څه نظر لري، تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې دی.
وزیر اعظم شهباز شریف دا خبره د جولای په 12 نیټه په اسلام آباد کې یوې دستوري ته په وینا کې وکړه.
هماري حکومت کی مدت 14 اگست کو ختم ہو جائے گی.
زمونږ د حکومت مدوا په 14 اگست ختم شي، د هغې وروسته چې اکتوبر نومبر کې کله هم انتخابات کیږي نو دغه فیصله به د ټاکنو کمیشن کوي.
جب بھی ہوتے ہیں الیکشن کمیشن نے اس کا اعلان کرنا ہے.
یاد دیوی چې د خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلیانی د وړاندینه تحلیل شوې دي او دا محل یوازې قومي اسمبلی او د بلوچستان او سند صوبایي اسمبلیانی پاتې دي. خو د پاکستان تحریک انصاف په بیا بیا غوښتنه په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د نوي صوبایي اسمبلیانو لپاره په دریو میاشتو کې دننه انتخابات نه دي شوي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي دا هم امکان دی چې د اگست په 14 نیټه یا د دغې نیټې نه وړاندې په مرکز کې د موجوده اتحادي حکومت او په سند او پنجاب کې د صوبایي حکومتونو د ختمېدلو وروسته نگران حکومتونه قائم شي، خو په دوه یا په دریو میاشتو کې دننه نوي عام انتخابات ونه شي. او دا ځکه چې موجوده اتحادي حکومت کې شامل لوی ګوند مسلم لیگ نون هڅه کوي چې اول د هغوی مشرتابه میاں نواز شریف واپس پاکستان ته راولي او د هغه لپاره په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو لپاره اول لاره هواره شي. د اطلاعاتو او پخې وزیر مریم اورنګزیب د جولای په 14 نیټه په پیښور کې په دغه اړه د پښتنې په جواب کې ویلي وو چې میاں نواز شریف به پاکستان ته راځي او په را روانو عامو انتخاباتو کې به برخه اخلي، خو هغه په دغه اړه ټول معلومات نه وو ورکړي چې سرنګ به په نواز شریف جوړ شوی مقدمه ختميږي او سرنګ به د هغه په اړه د سپریم کورټ لخوا شوی د نااهلی فیصله واپس اخیستل کیږي. د را روانو عامو انتخاباتو نه وړاندې د نواز شریف پاکستان ته دراتګ او د را روانو عامو انتخاباتو د ممکنه ځنډولو په اړه د پښتنې په جواب کې خبریال او شینون کې ارشد عزیز ملک مشال ریډیو ته وویل
خبر دا سے روانه دی چې دا الیکشن ډیلی کو او د الیکشن کې کم نگرا حکومت راځي دی دی یو کال تیر کی اشپک میشته کم اس کم تیر کی ولې چې کم فائنانشل حالات دی هغه دا پاره ضروری دی چې الیکشن لا ډیلی شي. نو ګران دا ویل او پته به مونږ تعالی لګی چې دا دی ایګس کې چې کم دی دا حکومت جی دی ختم کی او هغه نه پښه نگرا راځي نو صورتحال به واځي کیږي. نو اوس دا ګورو چې هغه قوتونه چې کم پاکستان کې فیصله کوي کا اداغي څه خیال لري.
خو خبریال او شینن کې لهزری وایي چې دا هم امکان دی چې د موجوده پاتې اسمبلیانو د تحلیل کولو وروسته په دریو میاشتو کې د نننه په هیواد کې نوي عام انتخابات ترسره شي.
د الیکشن اکټ 2017 مطابق کمی اسمبلی چې د وخت نه مخکې ماته شي نو هغه به نوي ورځو کې انتخابات کوي او کم چې وخت پوره کې هغه به شپېته ورځو دننه کوي. خیبر پختونخوا او په پنجاب کې د مسلم لیگ نون یا د پی ډی ایم جماعتونو چې کوم دی انتخابات ونه کړل د الیکشن کمیشن په ملاتړ سره، او دغه غټه وجه دا وه چې دا جماعتونه د پاکستان تحریک انصاف د مقبولیت نه په هغه وخت کې یریدل. د وخت کې چونکې د پاکستان تحریک انصاف زیر اعتاب دی، د هغې قیادت تر بتر دے صرف عمران خان پاتے دے، د دې وجہ نه هغه تخکار نه چې الیکشن کې تباہوی هغه شان ته میدان بہت ای. نو د دغه د پاره د وخت کې میدان چې کم دے د پی ڈی ایم د جماعتونو د پاره د الیکشن کمپاین د پاره کلیئر دے. دا کی دی شي چې اسمبلی صرف یو در سلور ورځې مخکې ماته شي چې دوی ته د کمپاین د پاره د شپې تو ورځې پځې نوی ورځې ملاوي شي.
تر دې وړاندې وفاقي وزیر رانا ثناء الله ویلی وو چې د اسمبلیانو آئینی موده په 14 اگست ختميږي، خو امکان دی چې اسمبلیانی د اگست په 14 نیټه د خپل وخت نه مخکې تحلیل کړي چې انتخاباتي کمیشن او نگران حکومتونو ته د نوي انتخاباتو د نیټې اعلانولو لپاره د 2 میاشتو په ځای د 3 میاشتو وخت میلاو شي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورٹونه اوریدلای سي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. حکومت پر عام لستګرانه بوج کمولو په خاطر په یوټیلیټی سٹورونو کې په یو شمیر خوراکي شایانو رعایت یا سبسیډي ورکوي. هولس شکایت کوي په دغو سٹورونو کې ارزان بیا خوراکي شایان یا خو کم ملاویږي یا بیخي نه وي. دی وایي چې په بهر بازار کې د خوراکي شایانو بیې زیاتې دي چې اخستل یې له وسه بهر دي، نو ځکه دغو سٹورونو ته ورځي سو ضرورت یې پوره شي. په خیبر پختونخوا کې د سرکاري یوټیلیټی سٹورونو د سازمان یو چارواکي مشال ریډیو ته ویل چې دوی ته چې له مرکز نا کوم شایان په کومه بیا د ورکولو لپاره راځي، هم داغه سره سم په سٹورونو کې سامان موجود وي. له پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
حکومت لخوا د بیوزله او کم آمدنی والا وګړو لپاره په یوټیلیټی سٹورونو کې کم چې سرکاري سٹورونه دي، د خوراک ساک بنیادی د استعمال یو سو توکي په امدادي یا په سبسیډایز نرخونو ملاويږي. خو بیا دغلته تلونکي وای چې کم توکي حکومت پارزانه بیا ورکوي، هغه یا خو ډیر کم وي او یا نه وي، او دوی ډیر په ګرانه ترلاسه کوي. چار صدک یوټیلیټی سٹور ته راغلی یو تن افسر علی وای
داسې کار دی صاحب چې سحر راغلی او دا سومره ګرمي ده، سومره تاو دی، په دې کې نہ غوڑی ملاوی گی، نہ تیل ملاوی گی، نہ چکم دینو اوڑ ملاوی گی، دا ضرورت ہم دا شی نہ دینو نو راج ورستی رکو دا دا اس گرما دا او دا رے چکم دینو مگ تسیز ملاو نہ شو وی وی چ لگرا گلو وقت را گلو نا وقت برازی او دا ہنگڑا تنگلا اخوا دے اخوا کلے وی سبارا شے کلے وی بل اور راشے حساب کتاب دے حکومت نہ پیگو.
حلق دا ہم گلی لری چ بہر او پ سرکاری سٹور کے دا نرخون اس دمر فرق یا توپیر ہم پاتے نہ شو. یا بل تن لاوائی چوڑان دے با دا بہر او دا سٹور دیر فرق ہو خو اس دیر کم دے
میرا دا بازار او دا دی ریٹونو چے کم دے او ساقا فرق پاتے نشو لکہ مخ کچے بیوسیز بل پر اس پر سل روپے ملاوی دو ندل تا بچے کم دے پشپیتا ملاوی دو پر پینزش پیتا پر ملاوی دو اوس دغه ته خبره را رسیدلی ده چې یو سیس چې کم دی بازار کې په سل روپیه ملاویږي، نه دلته په پنځه کم سل ملاویږي یا پلس کم سل ملاویږي. بیخي چې کم دی فرق ختم شو. دلته کې دي سره چې کم اټمې وسره پرتی دي، نه هغه وسره ډېرو غټو کپنو پرتی دي، لکه تیل وسره چې کم دی سوپی والا پرتی دي یا د میزان والا وسره پرتی دي، دغه رنگ غوړی وسره ډالډا والا پرتی دي. نو دا سیزونه چې کم دی هغه د مالدارو خلکو خوراک، نو غریب عوامو ته چې کم دی او مډل کلاس تر دې نه چې کم دی نن سبا هیڅ پیدا نه رسی.
خو له پدې لمو چې کله خیبر پښتون خوا کې د سرکاري یوټیلیټی سٹورونو د سازمان یو غړي روایت خان نه وپوښتل، نو دوی د اواز نه ریکارډ کولو په شرط د جولای په 12 مشال لیړو ته ویل چې د مرکزی حکومت لخوا دوی ته کم سیس په سومره مقدار کې او په کم نرخ ملاويږي دوی هم هغه خرڅوي. ځکه دا شخصي دوکانداري نه ده چې خپل اړخ نرخونه زیات یا کم کړي، خو دومره ده چې اوس دغه ارزان بیا تو کې په شناختی کارډونه ورکو چې ډیرو خلکو ته ورسي. د دوی په وینا دا وخت چې په کم توکو حکومت سبسیډي یا امدادي قیمت ورکوي، هغه کې اوړه 40 کیلو په 650 روپیه کیلو، وړي په 410 او د بینظیر انکم سپورټ کارت لرونکي خلکو لپاره په 300 روپیه کیلو، خوراکي تیل د شوخه 500 نه تر 600 روپو پورې لیټر، د چنو دال 255 روپیه کیلو، لوبیا 438 روپیه کیلو او چینی په شناختی کارت په سکم 100 روپیه کیلو ترلاسه کیږي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اره. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. وزیر اعظم شهباز شریف د جولای په 12 په گورنر هاوس په خبر کې د لیپټاپ سکیم د درېمې برخې پرانیستو کړه. په دستور کې د قبایلی سیمو زکونکو ته مفت لیپټاپونه ورکړل شو چې هغوی وربانې خوشحالي وښودله. خو د شخصي پوهنتونونو زکونکي ګیله من دي. د دوی یونیورسټیانې د اعلی زده کړو کمیشن سره رجسټر دي، خو د لیپټاپ سکیم څخه بې برخې دي. باید دوی ته هم لیپټاپونه ورکړل شي. سرکاری شمیرې ښایي د سکیم لاندې به یو لک زده کوونکو ته لیپټاپ ورکول کیږي چې پکې به 50% زنانه زده کوونکي او نرخزیانې هم شامل وي. لپ خبره د عظمت علی شاه رپورټ اورو.
وزیر اعظم میاں شہباز شریف د جولای په 12 په گورنر هاوس په خبر کې د یوت لیپ ټاپ سکیم پرانستو کړه او د قبایلی پهنتون زده کوونکو ته مفت لیپ ټاپ حواله کړي. چې ورسره د مفت لیپ ټاپ ورکولو پروژې درې ملړۍ شروع شو. د پروژې تر مخه به 100,000 هغه زده کوونکو ته لیپ ټاپ ورکول کیږي چې په پهنتون کې لا 20% زیات نمبر یې اخیستی وي. د پیښور پهنتون زده کوونکي شیراز خان مشال ریډیو ته ویل چې لیپ ټاپ لپاره رجسټریشن کړي او ډیر زر به ورته لیپ ټاپ ملوشي، نو د زده کړو ډیر ستونزې به ورته هواري شي.
دا چې کوم د لیپ ټاپ سکیم پروسیجر دا په جون کې شروع شو 20 جون لاس ډیټ نمنګ ته خپل اپلای کړی دا ویریفاید شوی سټوډنټ د فار ډیر اهم دی لیپ ټاپ ځکه چې په ریسرچ اغستل لغې کې ډیر زیات یوز کیږي او موږ خپل سپورټ کول نه شو چې خپل پیسو ځان تلو نو دی قیمت تقریبا 60-65,000 نه زیات دی.
دا ځوانان د پروګرام یوت افیر د شمیرو تر مخه 50,000 زنانو زکونکو او نرخزیانو ته به هم لیپ ټاپ ورکول کیږي. انتظامیه وایي چې د نورو صوبو پرتلا په بلوچستان صوبه کې د لیپ ټاپ ورکولو کوټه یو په دوه ده. خو د شخصي پوهنتون زدهکوونکي ګیله کوي چې د پرایم منسټر لیپ ټاپ سکیم کې پوهنتون شامل نه دی. د سرحد پوهنتون زدهکوونکي منیب خان مشال ریډیو ته وویل چې د دوی پوهنتون هم د اعلی زده کړو د ادارې سره تړلی دی، باید دوی ته هم لیپ ټاپ ورکړي.
زمونږ یونیورسټي ته دا لیپ ټاپ نه ورکوي، بلکې وای تاسو د پرایویټ یونیورسټي کومنګ د پرایویټ یونیورسټي مو خو د یو ایچ سی سره رجسټر دي، کاغه د پېښور یونیورسټي دا، کاغه د سرحد یونیورسټي دا، کو نورې پرایویټ یونیورسټي نه دي.
وزیر اعظم شهباز شریف د جولای په 11مه په گورنر هاوس کې زدهکوونکو کې د لیپ ټاپ تقسیمولو دستوري ته وویل چې مرکزی حکومت به 1,00,000 زدهکوونکو ته په میرټ باندې لیپ ټاپس ورکوي. نوموړي وویل چې زدهکوونکو ته لیپ ټاپس ورکولو سره به په خیبر پختونخوا کې د ټوپک کلچر ختم شي.
او لیپ ټاپ نه کووډ کې زمانه مې جو
د کورونا په وخت کې د زدهکړو کوم لړۍ بند شوی و، موږ چې کوم لکونه لیپ ټاپ یې په پنجاب کې ورکړی وي، هم د هغه لیپ ټاپو په وجه په کورونا کې د زدهکړو عمل روان و.
وہ تدریج کا سلسلہ جاری رکھا.
دا پاکستان د خزانې د شمیرو تر مخه د لیپ ټاپس د پروژې لپاره په بجټ کې 10 ارب روپے اخودی دي. دا وزیر اعظم د دفتر نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه د پروژې د سلورمې برخې لپاره به رجسٹریشن در روان کال په ډومبې میاش کې شروع کیږي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
د ګندهارا تمدن د بیا ژوندۍ کولو په اړه نړیوال کانفرنس د پاکستان په مرکزی ښار اسلام آباد کې دوام لري. د کانفرنس پرانسته د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی د نهې په ورځ وکړه. په کانفرنس کې د کمبوډیا، جنوبی کوریا، ملیشیا، چین، تایلند، میانمار، ویتنام او سریلانکا په ګډون د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بودایانو مشران د مذهبي هماهنګۍ د ودې لپاره په کانفرنس کې ګډون کوي. له بهر نه ورغلي میلمانه په پاکستان کې د بودایي آثارو او سلو زیارت هم کوي. د کانفرنس ګډونوال د مذهبونو ترمنځ هماهنګي په نړۍ کې د امن لپاره ضروری بولي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راشد خټک ته نور تفصیل سره.
د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې ترسره کیدونکو نړیوال کانفرنس ته د بود مذهب منونکي، څېړونکي، لرغونپوهان او راهبان په ګڼ شمېر کې د ګډون لپاره راغلي دي. د ګندهارا تمدن د بیا رژوندي کولو په نوم را جوړ شوي دې کانفرنس ته د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نه د بودایانو مشران هم راغلي دي. دا کانفرنس د پرانیست دستور د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی ترسره کړه او په دې موقعه ګډون کوونکو ته وویل،
مگر ان سارے مذاهب نه جو امن کی
بول مذهبونه د امن خبره کوي. دا مهال نړۍ ته د امن ضرورت دی. زه په ټوله نړۍ کې د امن لپاره دعا کوم. داسې نشي کېدای چې په یو سمه کې جنگ او په بل کې امن وي. د بودایانو تمدن ریښې په ګندهارا تمدن کې دي. دا د ټوبه افغانستان، پېښور او سوات. پېښور هم یو وخت دارالخلافه و. دا تمدن دلته نه نور نړۍ ته رسیدلی دی.
پېښور واز آلسو د کیپیټل او پھر یہاں سے گیا.
د کانفرنس ګډونوال وایي چې دا غونډه به پاکستان ته دا فرصت هم برابر کړي چې دغه هیوادونو سره اړیکې ټینګې کړي، په کومو کې چې د بدمت منونکي په ګڼ شمېر کې میشت دي. د کانفرنس په یو سنډه کې د خبریالانو سره په خبرو اترو بوخت د سریلانکا نه راغلی راهب ډاکټر رتنا د یو پوښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل، پاکستان ته دا زما دویم سفر دی. یو ور وړاندې په 2021 کې هم راغلی وم. هغه سفر کې ما د ډېرو ځایونو سیل کړی و. بودایي مقدس آثار مې لیدلي وو. تکسلا او سوات ته لاړم. د هغه سفر په نتیجه کې زه وپوهېدم چې لرغونی او مقدس بدوی اثر په پاکستان کې جش ډیر دی. زه په دې باور یم چې پاکستان د بدوی اثرو لوی خزانه لري.
سو مینی ټریسرز ان د بودیست ټریسرز.
د بهر نه راغلو ملمنو هله سرګند کړه چې دا مهمه نړیواله غونډه به د مذهبي میراثونو او سلو په خوندي کولو کې مرسته وکړي. دوی د لرغونو میراثونو د ساتلو او مذهبي هماهنګۍ ته د وده ورکولو لپاره د پاکستان د هڅو ستاینه هم وکړه. د ګندهارا د سیاحت په اړه د لومړي وزیر خصوصي ځواک مشر ډاکټر رمیش د کانفرنس د نتیجو په اړه خوشبوري سرګند کړه او ویل،
One day,
ڈیلی فلائٹس ول بی دیئر فرام بودھسٹ فرام میجر
یورس بد مضبوط منو کے ہوادون نا ورزنی پروازوں نا پاکستان ترزی امنگ براتلون کو خلقتا ہر کلے وے وہ ہوادون د خصوصی پروازوں پاڑا جمنا ہم کرے دا مونگ یو ویب پورٹل ہم جوڑ کرے دے مونگ دے کانفرنس تا خاص تو گد مذہبی چارو وزیر ہم رغخت دے یا تر خلق فکر کیوس د مذہبی چارو وزارت او مذہبی خلق د نور مذہبون سر مرست نہ کوي زما په خیال دا صحیح
نه آی تھنک دس از رانگ پرسپشن
دا نړیوال کانفرنس گندهرا د سیاحت پړه د لومړي وزیر خصوصي ځواک اسلام آباد د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز او د خیبر پختونخوا د لرغونپوهنه او مجموعي ریاست لخوا را جوړ شوی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د سهار لس نیمې بجې شوې. یو څو مهم لنډ خبرونه. د بلوچستان په ژوب کې په چاوڼې حمله کې نه پوځیان او 15 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. مخکې پوځ ویلو چې پرون په نښته کې درې وسلوال او څلور پوځیان وژل شو، 15 نور پوځیان زخمیانو. وروسته په بیان کې ویل چې ټول 15 وسلوال یې وژل دي او کاروایی پای ته رسیدلې ده. پوځ ویل د زخمي شوو پوځیانو حالت سخت و چې وروسته هغوی هم ساور کړه. په دې سره په پیښه کې د وژل شوو پوځیانو شمېر 9 ته ورسید. د حملې ذمهواري د تحریک جهاد پاکستان په نوم وسلوالې ډلې منلې. بلخوا د پاکستان پوځ د بلوچستان د ډېره بوکټي په سوی کې د وسلوالو خلاف د کاروای په وخت د دوه مشکوکو وسلوالو د وژلو ادعا هم کړې ده. پوځ ویلې دي چې د وسلوالو سره د ډزو په درنه تبادله کې درې پوځیان هم وژل شوي دي. او نړیوالې مالیاتي ادارې آی ایم ایف پاکستان ته درې ارب ډالرو قرضې د ورکولو منظوري ورکړې ده. دا پریکړه پرون په واشنگټن کې د آی ایم ایف د اجرایه بورډ په غونډه کې وشوه. ادارې په خبر پاڼه کې ویلي چې د آی ایم ایف اجرایه بورډ له پاکستان سره د 3 ارب ډالرو 9 میاشتنی سټینډ بای معاهده کړې ده. دا یو څو مهم لنډ خبرونه. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام د مشال ترڼا لاندې بحث په دې کې د خیبر پختونخوا سیاسي حالاتو باندې خبرې شوې دي. کوربه عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترڼا لاندې
سلامونه او ستړي مسید مشال ترانه لاندې کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په تیرو څو ورځو کې په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نیشنل پارټي او جمعیت علما اسلام ترمنځ اختلافات ژور شوي دي. این پی غواړي چې د صوبې گورنر حاجي غلام علي لری کړي او جمعیت علما اسلام بیا دا خبره ردوي. په دې حالاتو کې ګورو د نن په دې بحث کې چې آیا دا اختلافات کوم لور ته روان دي، د دې شا تا اصل حقیقت څه دی، د اختلافات وجه څه دي، او بیا په مجموعي د خیبر پښتونخوا کوم سیاسي صورتحال دی، هغه کوم لور ته روان دی. میلمانو په پېښور کې خبريالان محمود جان بابر او سیف الاسلام سیفی دي. تاسو دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. مننه سیفی سیف. اول سوال دا دی چې عوامي نیشنل پارټي او جمعیت علما اسلام ترمنځ دغه د لفظونو څخه مشخړه ده، دا روانه ده او حال لا دی چې دواړه پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم کې شامل هم دي، او بیا چې کله گورنر ټاکل کېدی حاجی غلام علي ای این پی حمایت هم وکړي. د اوس اختلافاتو شاته حقیقت څه دی، هغه چې دوی رپورټوي بیانوي کنه د دې پردې شاته نورې کیسې هم شته؟
منل راګر صاحب، اصل کې خو د سیاست مدارانو یا سیاسي ګوندونو چې کوم اصل هدف یې هغه خو اقتدار زیات نه زیات حساب پلول دي. نو هغه لپاره چونکه اوس دا یو الیکشن فضا به جوړیږي په صوبه کې او په ټول ملک کې، او دا شخړې یا دا اختلافات به نور هم زیاتیږي. هر کله چې د اختیاراتو یا د اختیاراتو کې د حصے حساب کتاب شروع شي نو بیا دا اختلافات زیاتیږي. ولی چې دا سیاسي جماعتونه سیاسي ګوندونه خپل تنظیمونه لري، خپل امیدواران لري، خپل ضلعو کې چې دی خپل اثر رسوخ لري، دا وخت که زه ویم نو د خیبر پښتونخوا د پاکستان تحریک انصاف نه پس دوه جماعتونه چې کم یادیږي چې د هغې امکانات دي چې راتلونکي الیکشن کې به دی زیات سیټونه ګټي، او هغې نه پس به د حکومت سازه کې چې دی د دې دوه جماعتونو نو کردار نو هغه جمعیت الاسلام او عوامی نیشنل پارٹی یادیږي. غلام علی ضرورت نه زیات، حالانکه اختیارات دمره نه لري، لیکن سیاسي دغه فعالیت ذاتی توګه باندې زیات دی. گورنر هاوس هم چې دی دنه مخ کې بالکل یو داسې ځای و چې هلته به ډېر کم خلک لوخو. اوس روزانه غټ تعداد کې مختلف شعبو خلک حاجی غلام علی سره ملاویږي، او د عوامی نیشنل پارٹی چې کم حمایت یافته د کابینې غړي دي، نگران حکومت کې څو وزیران دي، نو هغه نه هم د خپل عوامینش پارٹی چې دی هغه مطمئن نه ده په دې ترمنځ چې دی ایمل ولی خان څه کارونه ویلي وو لکه د چارسدی او د صوابه او د مردان د ضلعو کې چې کم دي کې عوامینش پارٹی پر کافی اثر رسوخ لري د هغه انتظامی او د پولیس د مشروالې د کم نشستونه چې دی نه ڈی پی او ورته ویلې شي یا د ډیپټی کمشنر یو څو خلک هغه یادول چې دا د تعینات کړی شي هو جمعیت العلماء اسلام هم دې ضلعو کې اثر رسوخ لري او که دا بلدیاتی توګه باندې وګورو نو د چارسدی درې تحصیلونه دي او درې وړو تحصیلونو دې وخت کې چیرمینان چې دي هغه د جی وای دي نو جی وای وای چې څنګه عوامي اشرف پارٹی دلته اثر رسوخ لري او سیاسي د مفادات هم لري د الیکشن راتلو وخت کې د دې خپل خپل خلک غواړي چې هلته تعینات کړی شي نو دا یو جنگ دی د اختیاراتو د انتظامی توګه باندې هم
زبابیان تاسو سره زما
او جی وای هغه تر مخامخ شوی دی او زیات نه زیات هغه انتظامی اختیار غواړي
سیفی سیب مننه مامو جان وبر سیب تاسو ته داسې ښکاری ځکه چې سیفی سیب خو یې چې اوس خبر پښتونخوا کې کوم سیاسي صورتحال دی په هغه کې به کېدای شي راتلونکو انتخاباتو کې زیات رقابت یا مقابله چې دا د جمعیت العلماء اسلام او عوامي نیشنل پارټي ترمنځ خو بهر نورې پارټي هم ستاسو تر وخت مخه د خبره کوو خو دا نورې پارټي چې دی هغه په دې اوسنی حکومت باندې دومره اعتراض نه کوي د عوامي نیشنل پارټي یعنی تاسو ته د دې نورو د اعتراض نه کولو وجه څه ښکاری
ګورې جی ډېر مننه چې په پاکستان کې هیڅ ډېر بنیادی خبره او کدی ورته چې پلان په ګراوند باندې سره وایم دي یعنی دلته چې سره وایم دي د هغه اکاسي هغه وکا او د اختیارات او د وختو جنگ به خو دې کې ټول کې بنیادی خبره چې کومه ده هغه زما په نظر کې دا ده چې دې موجوده وخت سره ګوري لګیا دي خو نظر پر تون کې وخت باندې ده او اگر تاسو کې وخت کې دی اوس زیات نه زیات سټونه ګټل غواړي او د هغه د پاره دی دا غواړي چې نه صرف پولیس دې ته ووټر کې پر انتظامی کې چې کوم افسران دي انتظامی افسران چې کوم د الیکشن مشرولي وکړي نگرانی وکړي ګوري دا ګوري په ټوله سارنه وکړي پر هغه کې دی مشرولي غواړي د پولیس افسران په لګولو کې دی مشرولي غواړي د خلکو نه ووټ غواړي نو ورسره دی یو بل شی غواړي دی دا هم وړي چې په دوبۍ کې چې کوم اسی په لزرداري سره ومیا نواز شریف چې کوم التناسي او نور د سیاسي ګوندونو چې کوم د دې اتحادیان دي اغه التناسي اغه دې هم د دې په حق کې فیصلو چې دا صبح به دې چاته ورکې ځکه چې د دې غټه فیصله خو به چې کومي کنه دا خو به د پولیس په وډ باندې وکیږي بلکې وکیږي او اول فیصله خو به په دوبۍ کې کیږي چې الته میا نواز شریف او اسی په لزرداري دی او دا ټول چې کوم ناشتي د دې د ناشتو کې فیصله وکړي چې دا صبح دې په اتحاد کې چاله ورکړي نو مولانا سید دا کوشش ته چې هغه دا ثابت کړي چې چونکه د تیر کې انصاف چې کله د حکومت او ټول کې زیات مشکلات د دې جماعت تیر کې انصاف ته جوړ کړو په تور اپوزیشن جماعت په مرکز کې ټول زیات درنې او احتجاجونه دی کړو نو دې لپاره دا حق د دې د چې د سبا دې ته ور کړی شي او مولانا سید دې لپاره هر هغه فورم استعمالي چرته نشي دا فیصله کوي د سمادر ملایوي دي شي په یو فیصله خو په دوبۍ کې کې یو په پاکستان کې هم کې په پاکستان کوم داسې ځای نشته کنه چې دا فیصله کیږي چې راتلونکي وخت کې به دا صوبې به چا سره او دلته به چا اختیاري کېدی شي که هغه اختیار اوس کم شوی وي پته نه لګي چې اوس څومره کم شوی وي خو ښکاري داسې چې فیصله اوس هم په شریکه باندې کې لګي دي ټول خلک نو دوی غواړي چې زیات نه زیات هلته نه هم ځان لپاره حمایت حاصل کړي لاندې پسمکه دي ووټ خو دی یو شی د دې ته یاد دم دی خلک دا وایي چې دینه هیر دی او خلکو نه دی هیر
بابر صاحب هم دې ته بزر اعظم تاسو ته تاسو یو ډیره تاسو دواړو سیفی صاحب او تاسو دواړه په دې اتفاق کې تاسو سیفی صاحب سوال تاسو زده سی تاسو اسه چې د ای ان پی یا د جمعیت العلماء اسلام ترمنځ اختلافات پر دې بنیاد دي چې زیات سے زیات اختیارات چې دي یا په دې صوبو په ضلعو کې د دوی خلک ولګول کېږي په انتظامی حواله باندې دوی له دې ځکه ګټه اخیستل غواړي ځکه چې انتخابات کې شفافي صفاوي په دې کې د انتظامی چارواکو رول خو بیا نه وي که دوی پر ولس یقین لري که پر ووټ یقین لري که پر سیاست یقین لري نو دې کې د انتظامی جګړه بیا په څه باندې ده
کاتر سے اصولی توګه باندې استاد سوال ډیر بنیادی اهمیت لري خو مسله دا چې دا کم خیبر پختونخوا کې نگران صوبای حکومت جوړ شوی دی دا د مخصوص سیاسي حالاتو په نتیجه کې جوړ شوی دی دلته چې د پاکستان تحریک انصاف خپل اسمبلی تحلیل کا او هغه نفس جو نگران سیټ اپ جوړ کړی شو عوامی نیشنل پارٹی بظاہر خدا وہی چی منگا ددی حصہ نہیں ہوں وہ لیکن داغی حمایت یافتگان وزرا چی دے آغا دے کی شامل دی سو وزیران دی چی داغی تعلق عوامی نیشنل پارٹی سره دے او دے وقت کی دا انتظامی افسران و تعیناتی خبری یا سلک دیر ترقیتی کارون و خبری نو آغا دا نگران حکومت چی دے آغی کی ہر یو وزیر دا کوشش دے چی آغا زیاد نزیاد پیدا خپل پارٹی تا خپل حلقو تا ورکی او دا شکایات پا دی وجہ پیدا شوی دی چی آغی انتظامی افسران و تعیناتی کی چی دے نیشنل پارٹی دا گھنی چی مونگا نظر انداز کرے شوی و دا مونگا خبری ندی منلے شوی او بیا گورنر چی دے دا آغی حالانکہ گورنر خود دے دے جیوائی لیکن دری تعیناتی وقت کی دری باقیدہ تپوس کرے شوی دا عوامی نیشنل پارٹی نا دا پاکستان پیپلز پارٹی و مسلم لیگ نون نا تو آغی دا آجی غلام علی پو نون مانے چی دے اتفاق کرے ہو اس شکایت پیدا شوی دی ولی چی دا عوامی نیشنل پارٹی دغه شکایت دادے چی دا آغی خلق گورنر ہاؤس تا چی لاڑ شی نو گورنر آغی باندے اثر رسوخ پیدا کری او آغی مجبوری چی آغی جیوائی کی شمولیتون او کی خو دا خبر با دا الزامات په یو ځل شروع شو دا به نورې خبر هم دی کې راوځي او دا خبر به ډېر لرې پوهېږي سب سو پر جستا سودا وینا دا چې شفاف الیکشن وشي د شفاف الیکشن خبره خو هر پارٹی اصولو توګه باندې کوي خو چې کله بیا پریکټیکلی دا شي نه نو هر پارٹی وایي چې ماته دې څه مراد حاصل شي ترقیاتی کارونه دې زو کم چې خلک زمونگا حمایت کی او منگا چی دے اگا الیکشن کے زیاد نزیاد فیدہ حاصل کنو چی دے صرف دا آغا مرحلہ دا چی ترقیاتی کارونو کی یا مطلب دے چی انتظامی تعیناتینو کی دا افسرانو ہر پارٹی ہوئی چی منگا دے زیاد حصہ واخلو
مانا نا سیفی سیب مامی جان وابر سیب تاسو بے نکتے تی اشارہ ہو کاغا دا چی تریک انصاف تقریبا تر نخ کال زیاد خیبر پختونخوا باندی حکومت وکی پارٹی دا خوص چونکہ دا نہم مئی واقعات چلتا د عمران خان تر گرفتاری وروسته اورونه ولګې دوه ورته اوسو اوس دا وخت تریک انصاف یا ډیر لیډران وتلې دي یا ځینې د وتلو په حال کې دي ځینې په جیلونو کې دي په خیبر پښتونخوا کې هم دوی تقریبا ډیر زیات سره تیت پرک دي او ورک دي نو په داسې حالاتو کې آیا د دوی د پاره اوس تریک انصاف چې دی دغه پارټیانو د پاره چیلنج دوی نه غني چې په خپلو کې اوس په دې باندې اخته دي او دا غني چې راتلونکي حکومت په دوی وي
نو لدينا مخته خو کله د اهم یو کنه او شو د عمران خان د پاکستان استابلیشمنت سره افغان نو پیدا شوی نو د اغینا مخته پوره خو د دې مورال دوت دي چې سره خبرم نه کول دي خو یې بس راتو کې الیکشن به هم مونږ او هغه حالات هم داسې وو او دلته د اغې خپل وجوهات دي چې تیر کې انصاف پر ژوندې پاتې شوی دی اغې غټه خبره ده چې دلته خلکو دا خیال دی چې تیر کې انصاف دلته دوه کارونه کړي باوجود د دې چې اغه دوه کارونه باندې اعتراضات هم ډېر دي یو هغه هیلت کارت د خلکو لور کړو د خلکو علاج وکیدو مفت علاج شوی دی غړ غړ پیسو علاجونه د خلکو مفت شوی دی بل دین دا چې د بس یو منصوبه شروع کړو هغه نه علاوه دا و چې دا چې کوم خلکو نو د دې ځوانانو لري د تعداد او ځوانان چې کوم دین او هغه د عمران خان په حق لبانې ته ټول هر قسم ثبوتونه مرته کې دي او ته د عمران خان ویډیوز اډیوز اوازونه هر څه مرته اوخې نو هغه هغه نه پریږي هغه خپل زی باندې اوسم لا موجود دی یو بل سره اغي رابطه کی دی ما نه پته ده زه اغي سره کله کله د معلومات کوم نو پته را تلګی چې اغه یو بل سره رابطه کی دی او کوم د اغي خلک چې اغه قاعده څنګه لا پټ سي اغه ښکار شوی نه دی
نو تاسو کړئ چې په انتخاباتو کې په انتخاباتو کې دغه ځوانان تاسو سره پر رابطه کی یا د خلک دی د دوی پر انتخاباتو باندې
سره خپل خیال دا چې دا ځوانان چې کوم دی دا خو د ټولو پاکونه خپل دا چې موږ اسلام نه خپدې دا ان دین نه خپدې په پټه نه خپدې په سیملګ نه خپدې هر هغه پټه نه خپدې کوم چې دی وکړ مرکز ته حکومت ته دا دي چې موار غن چې موار دا څه په زما په خیال باندې چې دا ووټ سیستم دی دا به چته دي دا یو ډېر سوال دی دی وخت کې او د تیر کې انصاف څخه خلک داسې هم شته چې هغه د پارټي نه پریږي لګیا دي او د پارټي کې انخت دي ورته ناسي هغه هم سره دی ورته ناسي او دا چې کوم خلک به د حکومت د چکم الیکشن او تبصیر د نور جماعتونو د دې هم نظر په دې ووټ باندې شته دي او دې دا هم ګوري کدا ووټ مونږ ته نه ملایوي نو دا به چرته دي دا ووټ خو خپل ځای باندې شته کار موجود خو دی د دې خو د ختمې دوس امکان نشته زم چې د دې رد عمل کې به هم دا ووټ شي کوم دی د دې کې بل نه غوړي اضافه کې دې شي د تشویق
مننه بابر صاحب. سیف الاسلام سیفی صاحب، بابر صاحب د تحریک انصاف د شتون خبره وکړه، او په تحریک انصاف کې یو خواغه دي چې ځوانان دي، خو په پاکستان کې یا په خیبر پښتونخوا کې د پرویز خټک سره تحریک انصاف په خوا مشرو په ډیر مهم کسانو کې، خو اوس د پارټي سره تقریبا نه دی. او ستاسو په خیال باندې هغه چې دا وخت کمی حلې ځلې کوي کنه، نو داغه بم پر روان، یعنی اور خداغه حلی زلی تاسو سمری خبر یی کم ځای تر رسیدلی دی، او داغه به بیا اثر پر راتلونکو انتخاباتو وی کبه نه؟
کاکر صاحب د ګوري د پاکستان تحریک انصاف او چې دنو هغه صرف د غیر سم چیرمن چې دی د عمران خان د شخصیت په وجه ده، او کم دي کی ک تحریک انصاف ته کارکنانو د استعمال دو خبرې نو التبا اثر هم د عمران خان نوم لري. ټیک دا پر سټک ډیر تجربه کار سیاستدان دی، سینئر سیاستدان دی، په دې جوړ توڑ کې په دې سیاسي هلو ځلو کې دا ډیره تجربه شته دی. هغه اثر به دما په خیال چې صرف د خپل ډسټرکټ لوخار تر حدا دا هغه د شخصیت اثر وي. کپل دي کې هغه چری پارٹی یو خو هغه ډیر لږ ټایم پاتې دی، زما په خیال چې د موجوده حکومت خو یو میاشت پاتې ده، خو بیا مزید درې میاشتې اخلي، نو دوه درې میاشتې څلور میاشتې به وي، نو دې څومره کم وخت کې به هغه خپله نوې پارٹی چې هغه سره د عمران خان نوم هم شامل نه وي څومره حده پورې به هغه کامیاب کړی شي، منظم کړی شي. دا د هغې لپاره یو غټ چیلنج دی، اوسه پورې د هغې د پورا تاریخ پتر کامیابی نمومی دادی پارا چلے بل طرف کا اشاروں کا جب آگے توسیک پدے حق لکوم چی نہ صرف دا چیز پالیسیاں صحت سہولت کارڈ ذکر شو آگا جو ڈیر غٹ سہولت ہو او انسانی زان چیرے غٹ زیادہ اہمیت لری تم خلق و بچیرے مخ کے زیورات زنانو یا مطلب چھ مویشیان یا مطلب چھ زناوران لگا سوری دا سارو چیرے آگا بے خرسول دے صحت پارا دا مختلف علاجوں پارا نتا
سوال دا انصاف طرف سو آیا تاسو خبر ہو کله چزینی فیصلی چې دی هغه نواز شریف او آصف زرداری په دوبی کې هرځای چې کوي هغه به کوي، چې راتلونکو انتخاباتو کې خیبر پښتونخوا یا مرکزی حکومت څوک راشي څنګه راشي او څه وشي چې په ځینو حوالو کړي هم دی، او یو تاسو چې پاکستان کې دننه ځینې قوتونه دي چې هغه دا فیصله کوي، او دا قوتونه ته به پی ڈی ایم یا تیرې خپل دا ویل چې دا پاکستان فوج په کې په انتخاباتو کې غټ رول دی، او اشاره تقریبا هغه غاړي ته کیږي. نو په خیبر پښتونخوا کې دغه پی ڈی ایم کې شامل ټول ګوندونه که چرته د فوج په کې اثر او نفوذ وي، که څم فوج وایي چې اوس د سیاست له تعلق دي، نو څوک چاته څومره ورنږدې دي؟ دا کوم ګوندونه جمعیت العلماء اسلام ورنږدې دي، ان پی نږدې ده، دا ارینجمنت به څنګه کیږي؟
ګورې چې زما خپل خیال خدا دی چې دلته د اوسې سیاستدانانو پورې چې یو بل سره څومره کینی پاسي خبره برابرې، او داسې یو ارینجمنت وړي او د پی ڈی ایم د مشرانو ته مخې ته ایږدي چې موږ په دې خبره باندې دلته راځو چې خبره په خپل خبره موږ داسې چلو. لکه کله دلته اول په ماضي کې تاسو وګورئ نو عوامي شین پارټي په یو ځای باندې د حکومت کړی و، نو په امدا غرنګ اوس په دې وخت عوامي شین پارټي د جمهوریت مایسلام ته په نتیجه باندې رسي او ورزي او الته کې نه. زما په خپل خیال باندې چا چې به دا خبره کوله چې په سیاست کې او په انتخاباتو کې د فوج کردار ختم شوی دی، نو هغه په ډېر حد پورې ختم شوی دی. اوس زیو بل شی ګورم راګیان خپل دا میسوم چې د پی ڈی ایم چې کوم الته مشران ناسي هغه هم او دته چې کوم زمونږ د پاکستان کې زمونږ د استابلیشمنت مشران دي دا غیدا کردار لږ باندې بدل شوی دی، تر څو پورې چې کوم ډیمیج شوی دی، څومره نقصان چې شوی دی په دې تیرو حکومتونو کې، زما په خپل خیال باندې هغه اوس ناسي چې دا په طریقه باندې اوس دا نقصان نه واپس تا چې بروي ستې شي دا ملک بروي ستې شي، دا غیدا په خیال چې دا کوم نقصان دی او دا صوبه دی او دا ملک اوس مخ کې لاړ شي. زما په خیال باندې هغه کردار اوس سل په سل لا ختم نه دی، فیصله به چې کیږي د چا په حق لبه چې هم کیږي، نو هغه به په دې رپورت باندې هم کیږي چې څوک چې کوم دی د صوبې د پاره د ځمکې د پاره ټیک دی د ملک د پاره ټیک دی نو هغه به پاتې شي کینې کني نو که څوک داسې خلک را مخ کیږي زما په خیال باندې چې هغه بیا هم د دې په خیال باندې هغه رد خلک کی نو هغه د لار د اسارولو بیا هم زما په خیال چې کوشش پکیږي خو هغه مخکې غوندې رول خو زه نه ګورم چې څنګه به خلکو ګیله کوله چې په پولینګ سټیشن کې دننه به هم فوجي ولاړو د دې خلکو به دا خیال چې هغه ووټونه اچول منځ کې هغه نه به چاته پوسو کړو چې دا ووټ څنګه واچوم هغه به چې ولکه چلم خو نو زما خیال دی چې اوس انداز بدل شوی دی خو بیا هم زه دا وایم چې فیصله سازه کې د پی ډی ایم مشران که په دوبۍ کې ناس مشران دي نو ورسره په پاکستان کې ناس زمونږ دا خلک هم دي چې د دې دواړو د مشوره به زما په خیال مخکې بس کېږي د دې صوبي سیاسي جماعتونو پر خپل د چې اوس د یو بل سره خبر باندې راځي کیږي کنه
باور څه خو دې کې یو بل سوال دام دی چې مثال یو خو مو ذکر کوو د ان پی او د جماعت العلماء اسلام د دې نورو پارټیانو چې دی لکه مسلم لیگ نون دی په هزار کې شر ډیر زیات سیټونه اکثره غټي یا به پیپلز پارټي د ډیر زیات فعال ده نو تاسو ته پراتلونکو انتخاباتو کې په اوس حالاتو کې تاسو ګوري ل ان پی او جماعت العلماء اسلام ځخه علاوه یا طریق انصاف پر خپل ځای باندې نور کم یعنی دغه پاتې ګوندونه چې د جماعت اسلام یا پیپلز پارټي یا حیات یا آفتاب شیرپاو چې دی د دوی پارټیانی په کوم لیول باندې دا
کار دی چې زما په خیال باندې د هر پارټي بین بین منډیټ د سیم دی هزار چې کومه هغه تیر کې انصاف د مسلم لیگ نن هغه سیوا او د مسلم لیگ نن د لاس د تلو د هغه ټو وجه د مسلم لیگ نن خپل فیصلې د پارټي د مشرانو پالیسي وچ ال تکم ناس خلق وغه د پارټي نه خپو ځکه چې د هغه په خوخه باندې هغه وچ د په خوخه باندې فیصلې نه کیږي او اختیار د سی او زیله تلې د لکه اړید انجینیر امیر مقام په مشورې باندې خپو چې دا په اول پارټي په مسلم لیگ عموم سره وځه سره ده نو مسلم لیگ نن لکه هزار کې له غوډه سمیلاوی کې ور سره بیا ور سره سوال کې سمیلاوی دلته د دې لغو ته اصل سوسر ګورم په پیښور کې هم یو سیټ نیم ماندی په نوخار کې یو سیټ دی پیله غټل دي نه علاوه چې پیپلز پارټي تاسو وګورئ نو پیپلز پارټي و تاسو په ډریس خان کې لګون دي تر پکاره شي لګون دي چې ته پیښور کې یو سیټ نیم شي یاد د زمونږ ملکان چې د کمی علاقې دلته کې سي ور سره چې کومي وطن پارټي د افتابه متان شیر په دغه ام په 400 په دې علاقو کې تاسو دا ګورئ بیا یو شې چې کوم دې کې جماعت اسلامي روایت پینو هغه په هغه ځلو کې چې کوم د ډیر علاقې د بنیر وي او سنه صحه پر قصوات کې څه کوي یا په خبر په جوړ کې چې د سیټ مو بس نو دا ټول تقسیم دي منډیټ چې کوم دې د هغه د تقسیم دراتو اوس نه په خپل اندازه لګوم چې دا یو مضبوط حکومت پرانه شي چې به د فیصلې کولو یوازې په پوزیشن کې سیمه کې د تیر کې صاحب د تیر حکومت
محمد جان بابر صاحب تاسو خبر وکړل چې د ټولو سیاسي پارټیانو چې دی دا منډیټ په تقسیم وي او کدا داسې تقسیم وي خدا به خیر په مستقبل کې اندازه لګي خدا ټولې پارټیانې په خلکو ځخه ووټه ماخي رائے به ماخلي او هر پارټي چې کله الیکشن ته ځي انتخابي کمپاین کوي نو خلکو باندې یو بیانیه خرڅوي یو واده خرڅوي او هغه سروادي کوي ځینې پوره شي ځینې نه سي پوره دا اوس چې کومې پارټیانې دي په انتخاباتو کې څوک ولا کومې بیانیې سره دوی له اوسه ځخه د جوړولو کوشش کړی دي کده ټول غي یو شان دي او چا سره بیانیې نشته
او بیانیې خو په داخله چا سره هم څه نشته ایون هغه ستیر کې انسان سره هم څه نشته دی ورته دا هغه سره د مظلومیت نه علاوه خو بل خبره که تاسو د اولس اړخ ته وګورئ موږ سیاسي جماعتونو خبره کوو خو د اولس خبره نه کوو اولس سره دی وخت بالکل پریوته دي عوامي مسلې دومره زیات دي ګرانی دومره زیاته ده چې دی وخت کې په پاکستان کې د بجلی دلته دومره نشټواله دي چې اندازه سپې جوړيږي د اورو دلته دومره مشکلات دي دومره د چینې دومره چینې دومره ګران د مارکیټ ته چې ګوزي چې د میشت کې مو بتا سودا یو میشت پر وړاو د لس اورو هم نکېږي نو په خپل دا ویم چې او په دې نه پويګم دا سیاسي جماعتونه باید د ووټر څنګه موټیویټ کړي دی به د پوره څنګه وباسي چې دراشه ماته ووټ واچو ځکه چې زما خو نه دی خیال چې خلک دې ته نور تیار دي ځکه چې اغه ته د ښکاری چې د اغه ووټ شي کوم دی د اغه اهمیت کمی کی دی یا دی نو او زما په خیال باندې ټول سیاسي جماعتونه به داسې موري جوړيږي چې اغه دی یو دغه رنګي کمپاین او چلی د خلکو ته د یوې امتحاني ورکی چې او د دې ووټ څخه اهمیت شمه ځکه چې تر اوسه پورې څو شو دا یو کال دوکي د سره د خلکو دلته چې کوم خصوصا خلک دی په اړیک دا د به سر روچ ته کړی دي چې آیا دا ووټ چې موږ مرکونو د دې څخه ګټه وی کنه وی
مننه بابر صاحب او سیف الاسلام سیف صاحب تاسو زه سوال دا دی چې لکه محمود جان بابر صاحب وایي چې سیاسي ګوندونه د ووټونو په حواله باندې څه خاص بیانیا نه لري نو تاسو هم دا سي ګوري کنه تاسو سره اتفاق نه کوي
یار جی ککر صاحب پد مرګ د قسمت پاکستان سیاست چې هغه میچور نشو هغه همیشه الزامات او باندې خپل بیانیه جوړی بیانیه ا سچ سنجیده نویت بیانیه غیمنه ما د ښکاری د سیګوري یو څو کم د پښتون نشنلست جماعتونه خو به هغه ما د سیکیورټی معاملات او د خاص علاقو کې زیات اوس مرجر کم ډیسټریکټ دی هلته اوس پورې سیکیورټی صورتحال ټیک نه دی او دا دا بیانیه به چې دی دوباره چې دا دلتا انسانی ژوند هغه ته خطر ده او هغه کم دینه مخکې چې کم پریکټیسونه شوی دي دا هغه سره نتیجه راو نه وتا دهشتګردی او د هغه خلاف کم جنگ چیو دا هغه بیانې به هم دلته چې سروایو کوي خو ور سره ور سره د غټ سیاسي جماعتونه چې هغه د تحریک انصاف خلاف د الزامات او کم سیاست چې هغه به کوي او د تحریک انصاف د طرف نه کاغی د چرې موقع ملاو هم شو کمپین د پاره پورا غی ته موقع ورم کړی شو نو اغي به هم د الزامات او سیاست کوي نو حالکه دی وخت کې معیشت چې اوکرانی هغه د څه شي نه دی چې د عوامي همدردی اخلو لپاره دا چې ایجنډا د هر یو جماعت په دغه باندې وي چې هغه د ګرانې خلاف او د عوامي کم ستونزې چې دي مشکلات دي د ګرانې په شکل کې بیروزګارۍ په شکل کې
داغه سهارا باخلی سفی سی په سوال دا د چمو بلار شو قبایلی ضلعو ته او قبایلی ضلع اوس په صوبای اسمبلی کې چې دی هغه خپل نمائندگان بلری دا بلری دا ټول سیاسي پارټیان کې کم کم پارټی دا سشتا چې هغه قبایلی ضلع مسلو ته دغه کوي او دا فکر کوي چې دلته ځخه دوی زیات وټونه یا د دوی ډیر زیات سیټونه ګټلای شي یعنی د دوی د پاره هغه په انتخابی حواله باندې اهمیت ترکوی یا اهمیت لري کنه
دی د اغه علاقو کم ستونزې چې اغه نه اغه کې خصوصي توګه باندې د لکه څنګه مر جب اسلامي اوس مثال درکولو اغه با قاعده حقوق قبال یو تحریک شروع کړو کړی روس روزو کې هم د اغه دلته با قاعده ټول جماعتونو یو ال پارټي سمسون سره تحریک حقوق قبال په بینر لاندې هم منعقد شوی دی دغه سي جی وای هم تا خصوصي دغه لري بلکې د جی وای اغه ستون دي زیات شي دي چې کوم دینه اول عوامي نشته پټه ته پیخي وي لکه اوس باجوړ کې اغي تقریبا نو سپور صرف یو ډیسټریکټ باجوړ کې سنول لستاغي جی وی مختلف لیډران ورته وي یا لاغي چې کوم د بنديتي نمائندگانو او علماء کرامو نو اغه پر ټارګټ کلینګ کې چې اغه لخه کړې شي دي او دغه سي وزیرستان کې هم دغه کسان په لخه کړې شي دي دا د صورتحال مخ کې او منیسټر پټه سره تیر شوې ده نو چې دا یو اضافي چیلنج دی او دغه وجه دا ده چې دا ګوندونه ول ټارګټ کړي کیږي چې د دې ال تاسو سره سره رسوخ شته دي او دا هغه علاقې چې کوم ستونزې دي یا مسلې دي نو هغه په خصوصي توګه باندې دی اډرس کوي او هغه ته چیرې توجه ورکوي او وخت وخت په هغه باندې اواز هم چتای
مننه سفی صاحب مامو جان بابر صاحب تاسو په خیال باندې دغه کم قبایلی ضلعو ته کلاړ شو آیا دوی چې کم حق لري یا دوی چې کم ووټ ورکوي په دې پارټیانو کې دا پارټیانی په خپل منشور کې یا په خپل تګلارو کې یا په اوس بیانونو کې یا په جلسو جلوسونو کې هغه اهمیت د قبایلی ضلعو خلکو تورکی چې کم داغه غوښتون کې دی او سبب لاغو به وټ غواړي
ورجی او چې د کوم سیاسي جماعتونو اثر رسوخ وو د اړیو په بیانونو کې خدای شته اوس چې جماعتونو په بالکل قبایلی علاقې پریخي دي کنه هغو جماعتونو تاسو ګورئ د پاکستان او اړیو قبایلی علاقې پریخي دي ترکی انصاف وګورئ ترکی انصاف په دغه تاسو په الیکشن کې ماته خدای څه نخ کاری چې اوبو وی کنه وی که تاسو په پیپلز پارټي وګورئ نو د اړیو په منشور کې چرته د قبایلی علاقو څخه ذکر ونی که تاسو مسندګ نن وګورئ په ملک په سطح باندې کوم خلک څه اهمیت لري او اړیو منشورونه جوړي او منشورونه بیا عملي کوي دا وړو جماعتونو خو صرف د اړیو سپورټ لپاره کنه دا چې کوم جماعتونو مونږ یادو دی یو دی اکثر په مرکز کې یا بدی میاں نواز شریف سره یا بدی پیپلز پارټي سره یا بل چا سره دی به هم بیا اغه کی د اړیو منشور باندې دومره اثر انداز کیږي نه نو دا بالکل یو لوکل مسله ده او دلته جوړ شوی ده نو زمو په خیال باندې د خلک په دې خبره باندې کوئی هم د قبایلی سیمه چې کومه ده نو اغه ډیر زیاته د سیاست د پاره د دومره دې ته آزاد نه ده د دومره سیاست د اغه په خیال باندې دلته زموږ خلاف لاس وهنه هم کیږي نو دلته مونږ ته هم اختیار دي چې مونږ دې خپل جواب ورکړو یو شی چې کوم دی نو اغه اوس سم شته دي او مخکې هم وو چې په دې علاقه کې د پیسې د استعمال چې کوم رواج د سیاست د راتلو مخکې نو هغه اوس څه کافي په خپل ځای باندې موجود دي زما په خیال باندې د دې علاقه باندې دا بیا هم دغه رنگي به څنګه اوسه.
ډیر مننه مامو جان بابر صاحب او سیف الاسلام سیفی صاحب تاسو هم ډیر مننه وخت هم دومره وو په دې بحث کې د برخه خستو ډیر ډیر مننه شو وخت
ته. ډیر
مننه. داود مشال ترانلان دی بحث چې پکې مو په پېښور کې ل خبري اعلانو مامو جان بابر او سیف الاسلام سیفی سره په خبر پښتونخوا کې د عوامي نیشنل پارټي او جمعیت العلماء اسلام ترمنځ د تیر څو ورځو رواني اختلافاتو باندې مختلف اړخونه مو دا غوښتل او د دې ترڅنګ مجموعي سیاسي صورتحال چې د خبر پښتونخوا غا څه دی او په ممکنه توګه څه کېدلای شي او د رنګ په قبایلي ځلو کې دا وخت سیاسي پارټيانو څومره دلچسپي اخلي څومره ناخي دا مو څېړل. بحث پای ته ورسېد. عبدالله کاکړ ته اجازه ورکړي په مخمشه.
دا مشال رادیو ده.